السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي وایي جګړه د ښکېلو ډالو ترمنځ بې باوري نور هم زیاتوي. نن د ښوونکي نړیواله ورځ ده. معلمان وایي دولت یې د ژوند ښوالي ته بنسټیز کار نه دی کړی. ډاکټرانو ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وضعیت ښه دی او نن له روغتونه وتلی شي. د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکلي دي چې راپورنو ته وار ورکړو. په موکړی خبرونو ته ولسمشر محمد اشرف غنی نن قطر ته روانیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي وایي د غلطه لسولې ورسته هم د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي او د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخت شخړه وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ته روان دی. د قطر دولتي خبري اژانس بیگانه وخت په خپل ټویټر پانه تایید کړ چې د افغانستان ولسمشر به نن دوشنبه دوه ته ورسیږي او تمه ده سه شنبه د قطر له امیر تميم بن حمد بن خليفه ال ثاني سره وګوري. اژانس زیاته کړي چې شیخ تميم او افغان ولسمشر به په دوه اړخیزو اړیکو او دغه اړیکو په پراختیا خبري وکړي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا یو چارواکي کبیر حقمل په خپل ټویټر کلی چې ولسمشر بالا کوربا چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مسایلو په اړه بحث وکړي. د قطر پلازمینه دوه حالت وکړونو د طالبانو د سیاسي دفتر کوربا ده او اوس وخت په کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبري هم روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي څو د سیمې او نړۍ امنیت خوندي وي. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د مرکزی آسیا هیوادونه څنګه ډاډمن شي څو له سولې وروسته به د افغانستان له خاورې دوی ته کوم ګواښ نه وي متوجه.
دا نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو مرکزی آسیا اندېښنه ده بلکې د نړۍ د ټولو هیوادونو اندېښنه ده. څه چې نړۍ غواړي په شمول د تاجکستان دا ده چې افغانان سوله ولري او له افغانستان بل چا او بل هیواد ته کوم خطر پېښ نه وي.
خاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې او ثبات د پروسې په تړاو د سیمې یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تاجکستان ته تللی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې او مرکزی آسیا د هیوادونو همکاري ډیره مهمه ده. نن دوشنبه د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د پوهنې منصوبینو دا ورځ پرون په یو شمېر غونډو او محفلونو سره ولمانځله. سږ کال داسې وخت د ښوونکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې کورونا ویروس د نورو ګڼو برخو په څیر د ښوونې برخه په خاصه توګه د ښوونکو کار له خنډ سره مخامخ کړی. افغانستان کې ښوونکي وایي دولت یې د ژوند ښوالي ته ژمنې نه دي عملي کړي. کابل کې د نازو انا لیسې ښوونکي ملالۍ صافی عمر
اغه سوچ چې کورونه لري ماشومان لري اې دا کفایت کوي په زمنننی شرایط کې اده کړه د معلم ماش ز شپږ زره پیره شروع دي. نور زینه کې زه فکر کوم چې زیاتری قدر معلم ته ورکړي کیږي اما په افغانستان کې بدبختري نه معلم دي.
په دې اړه وړاندې په خبرونه کې یو تفصیلی راپور درته لرو. د نګورنو قرباغ لنجمنې سیمې پر سر در آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخت جګړه وکړه. د نګورنو قرباغ پر مرکز او آذربایجان پر څو خارونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د سره صلیب نړیوال کمیټې پرون دغه بې مفهومه ګولې وشتلو راپورونه او په خارونو او د ګڼې ګڼې ځایونو کې ادعا شوي ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې. پرون د نګورنو قرباغ چارواکو وویل چې د دغې سیمې پر مرکز سټیپاناکرت او نږدې ښار شوشي د درېیمې ورځې لپاره د توغندیو او توپونو بریدونه روان وو. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي ارمنستاني ځواکونو د دغه هیواد دویم لوی ښار ګنکا په توغندیو او توپونو وشتی دی. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژل دي. یک شنبه د پوځ په یو اعلامیه کې راغلی چې دغه وژل شوي کسان پخوا په هدفي وژنو د خلکو تښتولو او نورو یو شمېر ترهګریزو بریدونو کې ښکېل وو. پوځ تایید کړی چې له وسلوالو سره په نښته کې یو عسکر هم ژوبل شوی. اخوا په میرالي سیمه کې یو بل وسلوال کس هم نیول شوی دی. د اکتوبر د دویمې په ماښام هم امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې په داسې عملیاتو کې د دوو مهم وسلوالو د وجلو ادعا وکړه. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو لړۍ هم روانه ده چې په کې سږ کال تر اوسه 23 کسان وژل شوي. او په بلاروس کې یو ور بیا لسګونه زره کسان مظاهره ته وتلي او د سیاسي بندیانو په ملاتړ یې شعارونه ورکول. دا اتمه اونۍ ده چې خلک د الکساندر لوکاشینکا پر ضد پاڅیږي او د هغه د لرې کولو غوښتنه کوي. لوکاشینکو له شپږویشتو کلونو په بلاروس واک چلوي. د اپوزیسیون یو خبري چینل نیکستا راپور ورکړی چې یک شنبه د منسک په مظاهرو کې له 1 لک زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. پولیسو د دغو خلکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز کار اخیستی. باندې لاس زره کسان د پولیسو لخوا په دې اتو اونیو کې بندیان شوي او یو شمیر نور هم د زور زیاتی له امله ټپیان شوي. مخالفین او مظاهره چان وایي چې الکساندر لوکاشینکو په درغلیو د اگست 9 ټاکنو کې ځان بریالی اعلان کړی. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دوها کې له دریو اونیو د سولې خبرې روانې دي خو د سولې خندونه لا پر ځای دي.
یک مانع بزرگ خشونت است.
یو لوی خند تاوتریخوالی دی. دا تاوتریخوالی چې لا ډیر زیاتی د دواړو خواو ترمنځ د بې باورۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي.
ننګرهار کې وروستي خونړی برید ولسی استازي غوسه کړي.
دومره ورته وایم چې په کوم سترګو به بیا افغانستان ته راځي او بیا به د لیډرۍ دعوه کوي.
نن د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د افغانستان معلمان وایي ژوند له مالی پلوه ډاډه نه دی. نورستان کې ډاکټرانو کاری احتساب کړی دی.
کلینیکونه نور د سقوط سره مخ شو. مریضانو ته هغه حقوق نه رسېدل. موږ تصمیم ونیول تر څو دا کلینیکونه بند کړو.
ډاکټران وایي د ډونالډ ټرمپ روغتیایي وضعیت ښه دی او نن له روغتونه وتلی شي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د تاوتریخوالي لوړه کچه د بې باورۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلې. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه. خلیلزاد چې له دوهې وروسته تاجکستان ته تللی و ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت او طالبان باید ژر تر ژره د تاوتریخوالي د کمښت په څیر په اصلي موضوعګانو بحثونه پیل کړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه دغه راپور جوړ کړی.
زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تاوتریخوالي په لوړې کچې اندېښمن دی. هغه د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره یک شنبه په یو ځانګړي مرکه کې وویل د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې باید د لانجې د حل داسې لار ولټوي چې په مټې د وینې تویدل بند شي. خلیلزاد د دې پوښتنې په ځواب کې چې سولې ته د رسېدو اصلي مانع څه ده داسې وویل.
یک مانع بزرګ خشونت است.
یو لوی خند تاوتریخوالی دی. دا تاوتریخوالی چې لا ډېر زیاتې د دواړو خواوو ترمنځ د بې باورۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي چې آیا د سولې په مسله کې جدي دي کنه. موږ د جنگ د تاوتریخوالي د کمیدو په لوي یو او په دوه کې چې مو کوم بحثونه درلودل طالبان او حکومت مو وهڅول چې باید د جنگ تاوتریخوالي راټیټ شي.
پورستوی څوونه یو کې د افغانستان بیلابیل سیمې د ماین چاودنو او هدفي وژنو شاهد دي. د افغانستان د بشري حقوقو بلاک کمیشن وایي د دوی د مندونو په اساس د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ترهګریزو بریدونو 533 افغان ملکیان وژلي او 412 نورې ټپیان کړي. د کمیشن د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې د تاوتریخوالي او خونړیو بریدونو دوام د سولې له روانو خبرو سره کاملا په ټکر کې دي. د ملکانو د مرګ ژوبلې تر ټولو تازه بیلګه د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ کې موټر بم چاودنه ده چې پکې 14 ملکان ووژل شول او تر 30 نور زیات ټپیان شول. په افغانستان کې داسې وخت مرګونی بریدونه ورځ تر بلې د ملکانو ژوند ګواښي چې د افغانستان دولت او طالبان د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی وایي په دوحه کې په دوو مسلو لا موافقه نه ده شوې خو نور مسایل حل دي.
درباره طرز عمل برای مذاکره
د خبرو لپاره په طرز عمل باندې بحثونه روان دي. لشل مسلو چې مطرح سوي په اطلس باندې موافقه سوي او یوازې دوه فقره لاندې دي بشپړې سوي. مشتبن هلمن یو چی پرمختګ وسی او بیا په اجنډا باندې بحثونه وسی
تکمیل شوه او باز بحث روی اجنډا صورت بگیرد.
له دوی د طالبان ویان محمد نعیم او د افغان دولت د مرکزی ټیم غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو تلیکلی چې شنبه او یک شنبه د دوی ټیمونو سره نه دی کتلی. خونړي بریدونه هر ورځ د ملکانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي، خو دواړو ټیمونو لا نه دی واضح کړي چې د طرز العمل د لانجمنو مسلو حل څومره وخت نیسي او مرکچان به څه وخت د جنگ او تاوتریخوالي په درېدو خبرې پیلوي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی نور هم د دولت او طالبانو ترمنځ د بې باورۍ فضا زیاتوي. د تاوتریخوالی تر ټولو تازه پیښه په ننګرهار کې وه. دغه تا وړ مورس په غنیخیلو ولسوالۍ کې د موټر بم یوې چاودنې 14 ملکیانو وژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د ننګرهار اوسیدونکي او په ولسي جرګه کې د دوی استازي وایي چې هیڅ یو لوری په زور او د خلکو په وینې تویدنې سولې او واکته نشي رسیدلی. دغه سرګندونې په غنیخیلو ولسوالۍ کې د وړمې ورځې موټر بم چاودنې په غبرګون کې شوي چې جزئیات د سهارګل امیرزی په راپور کې اورو.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د افغان جګړې هیڅ یو لوری کاغه طالبان دی او که افغان حکومت د وینې په تویدو سره د اقتدار ته د رسیدو او یا د اقتدار د ساتلو خوبونه نه ویني.
که طالب ووایي چې زه په جنگ باندې مخکې کیږم او دا وطن نیسم، طالب په الله قسم دی که ځان ته تم بچیو کې، او که ډاکټر غنی ووایي او عبدالله ووایي چې زه یې کوم ته یې ځان ته نشي کولی، زه د دوی نه هیڅ تمه نه لرم، خو دومره ورته وایم چې په کومو سترګو به بیا افغانستان ته راځئ او بیا به د لیډرۍ دعوه کوئ دواړه جناو ته.
هاخوا په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي نیازولي مسلم له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړه، وویل چې څو چې خلک د جنګي ډلو پر وړاندې یو موټی نه شي د غمیزې به دوام ولري.
دې کې طالب هم دې نه استفاده کوي، بلیم کوي بلیم کوي. باید چې په اتفاق شو، باید په یووالي باندې کار وکړو، یوازې او یوازې مونږ د خلاصي لارې اتفاق او یووالي.
دا په داسې حال کې ده چې د غنیخیل ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه موټر بم چاودنه وشو چې په پیله کې د ښوونځیو زده کوونکو په ګډون 14 تنه ووژل شول او 40 نور ټپیان شول. د ننګرهار د روغتیایي چارواکو په خبره پوهل شو کې 4 ماشومان او یوه میرمنه هم شامل دي. بلخوا دغه پیښې نه شاهدان او د قربانیانو کورنۍ وایي چاودنه دومره زوراوره و چې د پیښې د شاوخوا سیمې د کورونو چتونه کېنولې چې لامل یې د مرګ ژوبلې کچه لوړه وه. قاری عادل چې په پیښه کې د خپلې کورنۍ یو غړی ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
زموږ شل 23 کال عمر دی، موږ په زندګۍ کې داسې یو حادثه چې نه لیدلی. زیاتره خلک چې دی ماشومان زنانه هغه د کورونو د چتونو د خاطره چې سخت زخمیان شوي دي.
د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ اوسیدونکی سید فاضل د نورو ځایي اوسیدونکو په څیر ناهیله دی او وایي چې هر کال عزیزان په ورته پیښو کې د غم په ټغر کې نول کیږي چې باید نور دا لړۍ ودرول شي.
په دغې واقعې کې چې کوم دی ما داسې ټول هغه معصوم او بېګناه ماشومان ولید چې عمرونه یې د 500 نه تر 2 کالو پورې وو. یعنی دا یو غټ درد دی زموږ د عزیزانو لپاره چې دغه نه یو داسې پیښه پروسه کال په دغې وخت کې زموږ د نورو عزیزانو د بالا شي ولسوالۍ کې هم دغسې ورته پیښې شوې وي. اوربند او سوله او د دغې په ارمان باندې زموږ ډېر ځوانانو خپل ژوندونونه اوس هم د لاسه ورکړه. فیسبوک کې نن پوسټ وکړي چې انشاءالله سوله به راځي، خو 15 ورځې بعد هماغه زلمی خپل ژوند د لاسه ورکړی.
که څه هم د ننګرهار د غنیخیلو د پیښې مسؤلیت له کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغان حکومت مسؤلینو یې پړه پر وسلوالو طالبانو ورچولي. هغه څه چې وسلوالو طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي. سهارګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نن د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1994 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا نومول شوې، خو د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې په بیلابیلو ورځو لمانځل کیږي. افغانستان کې سږ کال دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ښوونکي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ له کورونا وبا سره هم مخ دي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي چې له ښوونکو سره یې تر یو حده خپلې ژمنې عملي کړي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوې نادر راپورته.
د خوونکو نړیواله ورځ د کرونا وبا تر سیوري لاندې د دې ورځې منزل کڅه هم په تیرو کلونو کې خوونکو ته نسبی خوخي وربخله، خو سکهال د لسکونو د خوونکو ترماینس د دوی حضور خای د دغه وبا د انتقال لويري ډیر خوخونکو ونوسی. د کابل خار د نازو انا د هلکانو د خونځي خوونکو علي محمد الکوزه چې نګدې شپې ته کال عمر لري، ازادي رډو ته ویل کڅه هم د کرونا وایروس د مرګونو څپو غواښته، خو د وطن د ماشومان راتلونکي ورته مهمه ده.
دام په نظر کې ولې چې دا مرض خلا ختم نه ده، جریان لري دې مرض جریان سره سره مونږ هم خپل آمادګي نیسو ورته. کرونا مونږ جدي نیولې ده، دا هم وظیفه ده که مونږ خدمتونکو البته دا ټول وطن زموږ ده، دا جامعه زموږ ده، دا خلک مونږ ټول سره یو یو.
کڅه هم کرونا وایروس په افغانستان کې لا هم جدي ګواښ ګڼل کیږي، خو د دغه هیواد د پوهنې وزارت وایي تر دې دمه کووید 19 ناروغي کوم خوونکی نه دی وژلی. دا د افغانستان د ښوونې او روزنې سکتور ته ښه خبر دی، خو یو شمېر خوونکي وایي کرونا که نه دی وژلی ناسم اقتصاد وژلی، او د حکومت لخوا دوی ته د امتیاز د لوړېدو او سرپنا د ورکړې ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي. ملالی صافی عمر د نازو انا د هلکانو په ښوونځي کې ښوونکې ده. خاوند یې مړ دی، د څلورو ماشومانو سرپرستي ورلغاړې ده. ملالی په ونه دنګه، خو د روزګار سختۍ یې د مخ له ګونځو له ورایه ښکاري. دا چې هر میاشت 16,000 افغانۍ اخلي، د ژوند ورځنۍ چارې یې څومره له سختیو ډکې دي.
ډېر زیات ډېر کړکېچن ژوند دی. هغه څوک چې کورونه لري، هغه څوک چې په سر خاوند ونه لري، ماشومان ونه لري، آیا دا کفایت کوي په نننی شرایط کې د 10,000 روپۍ یا د 10,000 روپۍ دا د معلم معاش د 6,000 روپۍ نه شروع دی؟ آیا کفایت کوي دا دغه هېڅ وجه نه کوي؟ نور ځایونه کې زه فکر کوم چې زیاتری قدر معلم ته ورکول کېږي، اما په افغانستان کې بدبختري نه معلم دی.
دا یوازې ملالۍ نه ده چې دا شکایت کوي، بلکې د پلازمېنې کابل په شمول په ټول افغانستان کې وضعیت هم دا شاندی، او خوونکو په وار وار په دې اړه اعتراضي غونډې او لاریونونه هم کړي دي. د پکتیا ولایت د ګردیز ښار د مرکزي ښوونځي له پیر محمد نه به هم واورو.
مونږ سرپنا نه لرو، ډیر وخت کېږي چې مونږ د سرپنا په مورد غږ اوچت کړی دی، خو لا تر اوسه زمونږ دغه ستونزه نه ده هواره شوې. چې بیا د ستاسو له لارې ټولو چارواکو باندې غږ کوم، د ماش تر څنګ د سرپنا ستونزه زر تر زره حل کړي.
خو د افغانستان پوهنې وزارت وایي په تیرو لسو کلونو کې څه کم 1,00,000 ښوونکو باندې څه د پاسه 8,000 جریبه ځمکه ویشل شوې ده. د دې وزارت ویان د نوریه نصحت د ښوونکو د امکاناتو نشتون او اقتصادي ستونزې مني، خو وایي د بودیجوي ستونزو له امله دوی نشي کولای د ښوونکو په معاشونو کې لوړوالی راولي. خو په وینا یې د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون او مالیې وزارت په ګډه کار کوي سو دې ستونزې ته یوه حل لاره پیدا کړي.
ملکی خدمات کارکوونکو د معاشات او د زیاتوالي لپاره یو پالیسی ده، دا د حکومت پالیسی ده چې د دې پر سر باندې د اداري اصلاحاتو کمیسیون او همدارنګه مالیې وزارت کار کوي. کله چې د هغوی کارونه پای ته رسېږي، موږ دا موضوع پیشرفت ښوونکو سره حتما شریکوو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې نږدې 2,500,000 ښوونکي تدریس کوي، چې له دې شمېر 70,000 ښځې دي. افغاني ټولنې کې که څه هم ښوونکو ته درناوی ډېر دی، خو په ښوونځیو کې د تدریس لپاره کم امکانات او په لازمه اندازه د ماشونو او نور امتیازاتو نه ورکړه هغه څه دي چې ښوونکو ته یې دا سپېڅلی مسلک ستونزمن کړی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1,290 نوي او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 خبرونه لري. د خبرونه دویمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته لرو، چې یو د ورکشو واجزانو د لټ پروګرام دی چې دویم پروګرام دی، او تر هغه مخکې درته د انصاف په لټه کې پروګرام لرو. اوس هم 8:00 او 19 دقیقې دي. اوس ورځو لویدوزو مطبوعاتو ته. دا چې دغه مطبوعات د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، سالم احمد سالې ته واک چي.
نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د شوزو د اخته کېدو د رسمي شمیر پر کموالي لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې په کورونا وایروس د شوزو د اخته کېدو او مړ کېدو رسمي پیښې د نارینه و پرتله خورا کمې دي. په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته سوو کسانو له ډلې 350 او په دې وایروس د مړو له ډلې 50 فیصد نارینه دي. خو د ورسپانې په لیکنه په افغانستان کې په کورونا د اخته سوو له ډلې 70 فیصد او په دې وایروس د مړو له ډلې 40 فیصد نارینه دي. زیاتو متخصصانو نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي چې ډېر احتمال لري د دې توپیر علت دا وي چې په افغانستان کې ډېرې ښځې روغتیایي مرکزونو او عامه ځایونو ته نسي تلی. د روغتیا پخوانی وزیر سریا دلیل چې اوس مهال د روغتیا نړیوال سازمان کې د یو ځانګړي پروګرام مشري کوي ویلي ښځې هم په کور کې دننه او هم د روغتیایي څارنې په برخه کې له خنډونو سره مخامخې دي. میرمن دلیل ورسپاڼې ته ویلي ښځې چې کله روغتون ته ځي باید یو څو کمالتیا وکړي او په کورونو کې هم زیاتې پریکړې د نارینهو لخوا کیږي چې یا میړه یا پلار یا زوی وي. په افغانستان کې زیاتې ښځې یوازې ښځینه ډاکټرانو ته د تګ اجازه لري او د ښځینه ډاکټرانو شمیر هم خورا کم دی. په مقاله کې یوې څېړنې ته هم اشاره شوې چې وایي په افغانستان کې د کاري ځواک ډیره برخه نارینه دي او ښځې د دې ځواک 30% برخه جوړوي. هندي ورځپاڼې انډیا ټوډی په خپله پرونۍ ګڼې کې هندوستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله پر هغه سفر لیکنه خپره کړې ده چې په پام کې ده سبا سېشنبه پیل سي. د ورځپاڼې په حواله دا به هندوستان ته د مصالحې عالي شورا د مشر په توګه د ښاغلي عبدالله لومړی سفر وي او دغه شورا په قطر کې له طالبانو سره په مذاکرو کې د دولت استازیتوب کوي. د انډیا ټوډی ورځپاڼې په حواله د مصالحې عالي شورا مشر به بین الافغانی مذاکرو ته د هندوستان د ملاتړ خپلولو هڅه وکړي. هغه مذاکرې چې د سپتمبر پر 12 پیل شوي او تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا ولاړ شوي جنجالونه حل شوي نه دي. ورسپاڼې دې ټیکې ته اشاره کړې چې له طالبانو سره د پخلاینې او د افغانستان په ثبات کې د پاکستان د نقش په اړه هندوستان ځینې اندېښنې لري او د هغه اندېښنې دي چې د لیکوال په باور ګڼو کسانو په افغانستان کې دننه هم مطرح کړي دي. عبدالله عبدالله تر دې مخکې پاکستان ته 3 ورځنی سفر کړی و او ویلي وو چې دغه سفر یې د افغانستان د سولې پروسې په ګټه و.
په نورستان کې روغتیایي کارکونکو د خپلو تنخواو او نورو امتیازونو د نه ورکړې له امله پرون یکشنبه د ټولو روغتیایي مرکزونو دروازې وتړلې او کاربندیز اعلان کړ. دوی وایي 4 میاشتې کېږي چې تنخواوې نه دي ورکول شوي او تر هغو پورې به کاربندیز ته دوام ورکړي چې معاشونه یې ورنه کول شي. په دې اړه پام وکړئ د سیمې نه د روهلا انوري راپور ته.
په نورستان کې روغتیایي کارکونکو وای په سختو شرایطو کې دندې ترسره کوي خو بیا هم ورته په وخت معاشونه او ورسره منل شوی نور امتیازات نه ورکول کیږي. نو دوی اړ شول چې د روغتیایي مرکزونو دروازې وتړي. د پارون د روغتون یو تن ډاکټر احمد شاه
کلینیکونه نور د سقوط سره مخ شو او مریضانو ته هغه حقوق نه رسیدل. بل اخر مجبور دي شو د دې ته شلو چې یو نهایي اقدام په حیث چې موږ تسلیم د ونیول تر څو دا کلینیکونه بند کو. دا خپل غږ وزارت او تر ولایت او تر ریاست جمهوریت پورې موږ غږ ورسیږي تر څو چې موږ حقوق یاد نه شي او د خپل اتصال ته دوام ورکړو.
له دواب وان ټویګل او نور ولسوالیو هم روغتي کارکونکو ازادي رادیو ته د کاربندیز د اعلان خبر ورکړي. د دواب ولسوالی د روغتي مرکز ډاکټر محمد فاروق
سلور میا کیږي چې موږ ته احید موسسه او د ماچ نه راغی او ورسره آی پی ڈی داخلي بستر مریضانو ته آشا عبادت دا شین مکمل نشته. 30% موږ مشکل سره مخ یو. مریضانو ته دوا نه لرو. نن 3 مریضانو ما باندې وار کړی دا ځان مر نه پټ کړی دا ملاریا مریضان دي. کلوریکین موږ دغه نه لرو. داخلي شفاخانه کې پرستامون نه لرو.
د نورستان اوسیدونکو وای د کلینیکونو بندیدو سره غنو ستونزو سره مخ شوی دي. د دواب ولسوالی قومی مشر حاجی میراجان
دغه دوا نشته. د ډاکټرانو تنخواه نشته. د امبولانس تل نشته. ټول نو څنګه کلینیکونه ترسره دي.
د نورستان حکومتي مسولین هم منی چې صحی کارکونکو ته لتی رو څلور میشتو تنخواګانې نه دي ورکړل شوی. نو ډاکټرانو د یک شنبه پورز خپل کارونه بند کړی دي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي رادیو ته ویل
په دې بخش کې محلي اداره په کرات او مارات صحت عامه وزارت مشرانو سره دا موضوع شریک کړی دی. متاسفانه موږ یو بل تصمیم هم نیولی دی چې دا موضوع هو به هو په ډیټیلس او په جزئیاتو سره د خپل له لارې شورای امنیت ته انتقالوو، تر څو چې حداقل د شورای امنیت او د کابینه له لارې مربوطه وزارت او مسؤلین تر فشار لاندې ونیول شي، تر څو چې د نورستان ولایت د ستونزو ته رسیدګي وکړي.
په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې په کې 243 تنه صحي کارکونکي دندې لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر مختیایي ادارې یو ان ډی پی پرون د کورونا وایروس د زیانونو په اړه یو راپور خپور کړ. دوی وایي چې کووید 19 ناروغي له امله په سلو کې څه باندې او یا افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. د راپور په باور د کورونا خپرې شوي وبا په دې هیواد کې د بېوزلۍ کچه هم په سلو کې 19 زیاته کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د رحمت الله افغان راپور ته.
د افغانستان لپاره د دغه اداري استازي د راپور لخبري دوروسته په افغان حکومت غږ وکړ چې له ناروغي بیرته عادي حالات را ګرځیدو لپاره اړینه ده چې د خپل اوایدو راټولولو په برخه کې شفافیت رامنځته کړي. عبد الله الدرداري وایي چې د کووید 19 ناروغي خپراوي په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه 19% لوړه کړې ده.
امپاکټ اف کووید 19 اون اس ڈی جیز ان افغانستان.
د افغانستان تلپاتې پرختی اهداف باندې د کووید 19 اغیز ډیر منفي و. د بیلګې په توګه که فقر په نظر کې ونیسئ، نو له کووید 19 مخکې افغانستان کې د فقر کچه 19.15% زیاته شوې، چې ولګې هم 0.15% زیاته کړې ده.
ښاغلی الدرداري زیاتوي چې د دغه وضعیت د جبران لپاره لازمه ده چې افغان حکومت مالیات لوړ، د صادرات زیات، د عوایدو راټولولو لپاره د فساد مخه ونیسي او سکتوري ادارو ته د بودیجه زیاته کړي تر څو خلک له ناوړه وضعیته راووزي. د افغانستان د مالی وزارت منی چې د کووید 19 ناروغي له امله په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده، خو د ارقامو په اړه څه نه وایي. د دغه وزارت وین شمروز مشیدی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له نړیوالو متحدینو سره کار کوي څو په سختو شرایطو کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
زمنګ اولویت د خپل خلکو خواله دی او د خپل خلکو سره کومک دی، او مالیات خو په افغانستان کې د قوانینو مطابق درچوي دي، نو هغه جګیدلو یا ټیټیدلې د قوانینو سره ارتباط لري. ولیدم غړې د دین اجزيات چې منګه د مالیاتو په جګولو باندې فکر وکړو، زمنګ فکر دا دی چې څنګه هیوادوالو سره د افغانستان حکومت مرسته کولای شي او د دې ترڅنګ د خپل نړیوالو همکارانو سره کار کوو چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان د حکومت او ملت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې 9290 کسان په کووید 19 ناروغي اخته شوی چې ل عمله 1412 تنه مړ شوی، او د روغتیا نړیوال زمان یو ځل بیا په نړۍ کې د کووید 19 ناروغي د دوهمې څپې خبرداري ورکړی.
بو سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ډاکټران وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ روغتیایي وضع په خکېدو ده او نن له روغتون څخه وتلی شي. ترامپ چې په کورونا وایروس اخته شوی د اکتوبر له 2 واشنگټن ته نږدې په والټر ریډ ملي پوځي روغتون کې بستر دی. ډونالد ترامپ له روغتونه په ویډیوي پیغام کې ویلي چې ژر بستون شي او خپل کار به مخته بوزي. صفي الله ستانګزای د موضوع تفصیل اوروي.
په والټر ریډ روغتون کې ډاکټران د ولسمشر ډونالد ترامپ صحي وضع ښه بولي. ترامپ که څه هم دوه واره د درملنې پر مهال د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره مخ شوی، خو ډاکتران وایي د استروئیدونو په مټ تداوي کیږي. ډاکتران د 40 کلن ترامپ د روغتیا په اړه خوشبینه دي او ویلي دي چې دوشنبه روغتونه وتلی شي. د والټر ریډ ملي پوځي روغتون یو ډاکتر شاندولي خبرلانو ته ویلي د ناروغ صحي وضع لا پسې ښه کیږي، د جمعې له سهاره تبه نه لري او حیاتي علایم یې ثابته او د قناعت وړ دي. ترامپ د اکتوبر له 2 په والټر ریډ روغتون کې ده. ترامپ له همدی روغتون په یو 40 دقیقې پیغام کې ویلی چې وضعیت ښه دی او هیله مند دی ژر خپل کارونو او پاتې کمپاین ته ستون شي.
راستون بشم، فکر کوم ژر به راستون شم. منتظر یم لکه څنګه چې مو ټاکنیز کمپاین پیل کړی او مخته مو وړی وو، بشپړی هم کړو.
ټرمپ ویل راتلونکي څو ورځې به اصلي امتحان وي. سپینې ماڼۍ ویلي ټرمپ کولی شي له همدې روغتیایي مرکز له خپلې ځانګړې خونې کار ته دوام ورکړي. د ټرمپ خونه په ټولو وسایلو سنباله ده او کولی شي د جمهوري ریاست ټولې چارې مخته یوسي. د ټرمپ یو دمی ناروغۍ د هغه کمپاین ته یوه ضربه بلل کیږي او له دې چې ناروغۍ ته یې ډیر اهمیت نه دی ورکړی، د ګڼو رسنیو او خلکو پام یې وراړولی. د ټرمپ او لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ د کووید 19 معاینه د اکتوبر په اوله شپه مثبته وختله. دوی دواړو له هوب هیکس سره چې د ټرمپ ستره سلاکار ده څو واره سفر کړی و. هوب هیکس هم په کرونا اخته ده. کرونا ویروس په امریکا کې د نړۍ تر بل هر ځایه ډیر خلک مړ کړي. که څه هم ولسمشر ټرمپ د کرونا ویروس د مدیریت په برخه کې خپله اداره بریالۍ بللې، خو هلته د وروستیو شمیرو له مخې څه باندې 1,400,000 کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې 210,000 کسان مړه شوي دي.
اته نیمې بجې شوې، اوس هم په موکړې لانډو خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دوه ته ځي. د قطر دولتي خبری اژانس بیگانه وخت په خپل ټویټر کې تایید کړ چې ښاغلی غنی به نن دوشنبه هلته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري ته دوام ورکړي. نن دوشنبه د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د پوهنې منصوبینو دا ورځ پرون په یو شمېر غونډو او محفلونو ولمانځله، خو ښوونکي شکایت کوي چې د ژوند د ښوالي لپاره یې بنسټیز کار نه دی شوی. د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرباغ پر مرکز د آذربایجان پر څو ښارونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال مخالفان وژلي، او په بیلاروس کې یو وار بیا لسګونه زره کسان مظاهرو ته وتلي او د سیاسي بندیانو په ملاتړ یې شعارونه ورکول. اوس هم راځو ستاسو یو شمیر پیغامونو ته.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د مرجی ولسوالۍ نه لیکلي وای، د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ پر ولسی وګړو برید سخت خوشنۍ کړیم. اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکلي وای، د سولې وروستۍ خبره یا د غروانی خبرې د ډاکټر نجیب الله د وخت خبرو ته ورته دي. د افغان حکومت او طالبانو څخه هیله کوم چې د دې فرصت نه ښه ګټه واخلي او تیر تجربه تکرار نکړي. شجاع الدین له نهرین لیکلي وای، کرونا باید جدي وګڼو ځکه چې بیا یې پیښې زیاتې شوې دي. بل اوریدونکي اسمت الله افغانیار بیا لیکلي وای، هلمند دوهې ته د اشرف غنی سفر د سولې لپاره ښه ګام دی او د سولې لپاره باید په هیواد کې دننه هم کار وشي. محمد قاسم زواک بیا لیکلي وای، د ننګرهار خونړی برید یو وحشیانه او غیر انساني برید و. جان محمد حمیدی د هلمند له ناوین لیکلي وای، مسلمانان باید د زړه له خلاصه دعا وکړي چې زموږ هیواد ته سوله راشي. خدای داد مظلومیار لیکلي دی وای، د تېرې شپې راهیسې سخته جګړه روانه ده په هلمند کې او طالبان راغلي دي. د سیمې نوم نه دی یاد کړی. بل اوریدونکي امیر خان ایوبی له لشکرګان لیکلي وای، د مختار د سیمې څخه چې په قطر کې بین الافغاني خبرې شروع شوي دي، جنگ تر پخوا زیات شوی دی. ګل محمد مدثر لیکلي دی وای، د افغانستان افغانان په خپل منظر او سوله په خپل راوستلی شي، بل هیڅوک ورته سوله نشي راوستلی. د دې سره ورسېدو د خبرونې دویمې نیمایي ته ورځو. اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرام
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو، هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
د آزادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم.
په دې خبرونه کې به واورئ چې د استقامت د لوړو زده کړو د مؤسسې یو فارغ التحصیل پرویز ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال له دغه مؤسسې نه فارغ شوی، خو د نتایجو د نه تطبیق له امله یې د فراغت اسناد ځنډیدلی دي او د فراغت د اسنادو نه لرلو له ستونزو سره مخ کړی دی. دغه ستونزه مو د استقامت د لوړو زده کړو د مؤسسې له رئیس ښاغلي عبدالعزیز سمدیار سره شریکه کړه. لومړی به د پرویز او ورپسې به د ښاغلي سمدیار خبرې واورئ. اوس به ښاغلی پرویز خپل ستونزه په خپله ووایي.
استقامت د پوهنتون یو محصل یم چې په 1999 کال کې فارغ شوم.
د پروګرام په سر کې مو معرفي کړئ، ستونزه ووایئ چې ستونزه څه ده.
ستونزه دغه ده چې مونوګرافونه موږ دفاع کړي دي او خپل حساب هم ورسره خلاص کړی دی، نو زمونږ نتایج ډېر وزنده ورسېدل په تحصیلات عالي کې. چې صبر مه چې څه کومه ستونزه ده، چې نتایجو کې کومه ستونزه رامنځته کېږي او که د دوی غفلت دی نه پوهېږم. نو دوی خو وایي چې زمونږ کار نه دی، هلته نه تطبیقېږي، که مشکل چې پکې بېرته مسترد کېږي او دغه کې دغه د ځنډ رامنځته شي.
اوس ستاسو ستونزه د فراغت د اسنادو ده؟
نه، اسنادونه خو به وروسته راځي، دغه د نتایجو تطبیق کې لږ ځنډ راغی، زمونږ مشکل دغه نه نه. زمونږ د هغه زمونږ اصلي ستونزه دغه ده چې نتایج د پانتون تحصیلات علی ته صبر ما نه پیږو چې وړي نه او کال ته تطبیق پروسه کې ستونزه منځته کېږي. دغه کې مشکل دی، زمونږ نور مشکل نه دی. او خل وظیفې اخلي د لکان چې څوک فارغ شوي دي، چې هلته کله د وظیفې ځای ته لاړ شي خپل نوملیکنه کوي، نو هلته هغې ته وایي چې مونږ ته اسناد راکوه، نو اسناد چې نتایج تطبیق نه شي اسناد نه ورکوي.
یعنی نتایج مو تر اوسه نه دي تطبیق شوي؟
دغه مشکل دغه خبره ده.
د پوهنتون له چارواکو سره مو دغه ستونزه شریکه کړې، هغوی څه وایي؟
هو، موږ پرون تللي وو خپله د سمدیار صاحب سره، موږ یو ملګری وغږېده د حامد په نوم باندې، هغه ورسره وغږېده. هغه ویلي چې موږ څو کاله نتایج ویوړل او د مشکل دغه کې دی چې هغه چا چې د امتحان په ورځ کې خپل نوم نه دی لیکلی یا یې نمره نه دی لیکلی، هغه نوم کې هلته د اساس سره چې کله یو ځای کې د اساس سره مطابق کې بیا د مطابق د اساس نه وي، همغې په خاطر یې بېرته مسترد کې وي. دغه کې مشکل دی.
تاسو څو کسان یې چې دغه ستونزې سره مخ یې؟
دغه څوک چې فارغ شوي دي دغه د ټولو نتایج پاتې دي. دغه ټول دغه دغه زمونږ د صنف نتایج دغه نه دي تطبیق شوي.
ته د دې موسې په کوم پوهنځي کې او څومره تحصیل دې پکې کړی؟
د تعلیمات اسلامي پوهنځي کې وم، شریعت پوهنځي کې تعلیمات اسلامي برخه کې. او دوه کاله مې دلته اوونه وي، اته نوي کال مې دلته اولې، په نور دارالعلوم نه فارغ.
دا نتایج چې ستاسې تطبیق شوي نه دي، کوم ستونزو سره یې مخ کړی؟
ستونزه زمونږ دغه ده چې مونږ غواړو چې دا خپل اوسه پورې په وظیفه برحاله معلم یو، او غواړو چې دا خپل اسناد شپاړسم لیسانس معامله کړو د هغه په د معاش د جګوالي په خاطر. ستونزه فقط د هغه کې د تطبیق د نتایجو کې ده. رئیس صاحب هم وویل چې موږ ډېر کوشش کوو، څو کرات هلته لاړلو، خو موږ هغې سره وي تماسونه نیولي دي.
د فراغت اسناد د نتایجو تطبیق پورې اړه لري، او کله چې نتایج تطبیق شي بیا به د فراغت اسناد اخلي، همداسې ده؟
هو، زموږ دغه مشکل دغه دی چې دغه نتایجو په تطبیقاتو کې لږ سرعت منځته راشي، او لږ موږ خپل د اسنادو نظر معامله کړو. دی لپاره دغه د مکاتب بیا شروع شلل، بیا که دلته د مکاتب پرېږدو درسونه پاتې کېږي، او که خپل وظیفه پرېږدو دلته ماشم ټیټ دی، په دم ګزاره نه کېږي.
له دې مؤسسې نه کله فارغ شوی؟
موږ په اته نوي کې فارغ شللو، په آخر د کال کې تقریبا دغه اووه اته میاشتې کېږي. دغه هلته قرنتین مخته راغی، د اصلي ستونزه دغه ځای کې ده، لکه د قرنتین هغه راغی، د قرنتین مسله شلله دغې په خاطر.
ښه، ستا ستونزه به د مسؤولو چارواکو تر غوږه ورسوو. دغه ستونزه مو د استقامت د لوړو زده کړو د مؤسسې له رئیس ښاغلي عبدالعزیز سمدیار سره شریکه کړه. ښاغلی سمدیار، ستاسې له پوهنتون نه یو فارغ شوي پرویز د یو شمېر نورو محصلینو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په اته نویم کال کې له دغه پوهنتون نه فارغ شوي، خو تر اوسه یې د نتایجو د نه تطبیق له امله د فراغت اسناد ځنډیدلي. دا موضوع څنګه ده او ستاسې لخوا د دغې ستونزې هوارۍ ته څه تدابیر نیول شوي؟
درنو محصلینو ته زه باید عرض وکړم چې د کورونا د راتګ سره طبیعي ده چې په ټولو اداراتو کې مشکلات پیدا شول، کارونه وځنډېدل، او زمونږ مؤسسه یا استقامت د لوړ زکه مؤسسه هم دیدنه په اصطلاح متضرره سوا یا په اصطلاح کارونه وځندل. نو محصلین ته زه اطمینان ورکوم چې دا دوه میاشتې کېږي مونږه جدي کار شروع کړی ده، وزارت کې هم مونږ سره همکاري کېږي. ان شاء الله تر 15 د میزان پورې به د مشکل مونږه حل کړو. دوی هم یو ملامت پدې دي چې دومره زر باید عجله ونه لري، او ملامت پدې هم نه دي چې د بلې خوانه، ځکه دوی اکثره معلمین دي یا چیرته رسمي وظایف لري، د لسان سند چې څوک لري لږ معاش زیاتېږي، یا به چیرته نوی پوست پیدا کړی د کار لپاره به ځای پیدا کړی، هغه ته قوي ده چې اسناد ضرورت دي. مونږ د خپلو محصلینو مشکل درکوو او د هغو د حل دپاره هغه څه چې مونږ په توان کې لرو هېڅکله درېغ نه کوو او نه سپموو.
سمدی ارشب دغه ستونزه په نورو کلونو کې هم واوک، یوازې په وروستي کال کې پیښه شوه.
او همدغه سمستر کې، همدغه سمستر کې، بس یوازې همدې سمستر کې
د دې ځنډې دوه هغه اصلي علت سو.
خو تاسو پیږئ چې پانتونونو کې خصوصي پانتونونو کې چې کله قرنټین راغی ټول کارکونکو زموږه رخصت شو، نو کار په موږ هم ډیر څه، او خپل په وزارت باندې هم دا مشکل ده. وزارت ته ځکه دا یو 120 پانتونه چې د ورځې شل سندونه ورته راولېږي، تاسو فکر وکړئ دا شل محصلین دا چې یو سلوش تاسو په شلو کې ضرب کې څومره فیصله یو پورته رقم ده، دا یو پورته عدد ده. نو دا په درې میاشتو کې چې کار ځندېدلی، اوس یو ځل کار هغه کېږي شروع کېږي، طبیعي ده چې لږ خنډ او ځنډ په دې کې راځي، ولې مونږ خپل آخري تلاش کوو. انشاءالله دا مشکل به ډېر زر حل شي. تاسو کولی شئ زموږ ټول ورونو ته
سمدی ارشب، ستاسو د سرګندونو په اساس باید ووایم چې دغه محصلین باید ډاډه وسي چې د میزان تر 15 به د دوی ستونزه حل شي. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د استقامت د پوهنتون یو فارغ تحصیل پرویز ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاوخوا کال کېږي چې له دغه پوهنتون نه فارغ شوی، خو د فراغت اسناد اوس هم ترلاسه کړي نه دي. او د استقامت د پوهنتون رئیس ښاغلی عبدالعزیز سمدیار وویل چې دغه ستونزه به د میزان تر 15 نیټې پورې حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
کو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله د چیروغ جوړه او خوشاله وسی. زه فریبا ظاهر د دیونه یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې یو شزیره هم لرو د کندهار ولایت څخه. زموږ یو دوست موږ ته پیغام راستولې دی، وای کوم ورکه چې درلو دی د ازادي رادیو د همدې خبرونه لاله هغه پیدا سوی دی او ل خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی. نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د پژاخ کې سره وورو.
بله، السلام علیکم. زم لا مشکا خونیم د کندهار ولا د خاکریز ولسوالی اوسیدونکیم. زما یو دا کاوی چې ورکو په نظرعالي مشهور و، اجدار یې نوم و. تقریبا دا څو میاشتې دي چې ورکو و. موږ تاسو ته ازادي راډیو ته زنګ ووهلی، نو بیا هغه اوس موږ هغه نظرعالي پیدا شوی دی. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو. زه خپل هم نامشکا خون یم، د نغمال خون ورور یم. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې موږ اجدار یې را پیدا کړي. ډېره ډېره مننه
ستاسو څخه مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو پیغام راستولی و. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي. نو که چیرې بیا هم تاسو غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پرېږدئ. موږ د دې خپرونې له لارې خپرو. که چیرې د زموج نور اوریدونکو دغه پاړه معلومات ولري نو خامخا به د هم د خبرونه ل لري زموج سره معلومات شریک او موږ په راتلونکو خبرونه کې تاسو ته در رسو. نو اوس هم ورزو زینو نور هغه اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه رسولي دی او وای چې په خپل سیمو کې بعضی کسان ورسره دي دوی نشانه وای دوی وای چې هغه خپل کور ورکسوي دي او دلته په دغه سیمه کې لکلون رئیس اوسېږي. اوس ته به بیا تاسو نور پیغامونه هم را واخلو خو اوس به د هلمند ولایت خدای اوریدونکو پیغام را واخلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو نن زم بکار زواک دی د هلمند ولایت لو اشیر ولسوالی څخه می اړیکه نیولې ده. دلته په اشیر ولسوالی کې یو دوست یا د چا ورکسوي دوست دی نو دلته د کوچان سره یو تام دی نو د کوچان سره باست موجود وي. دا دوه درې کاله تقریبا ورسره دی نو دلته د هغه سره خپل ژوند گزاره تقریبا د دوه درې کاله کې په پنا باندې جک سره دی. دراسته سوا غوته هم نشته نو دای وای چې زمانو محمد نعیم دی او څلشه اسادی تکلیف هم فکر کوم چې لري وخت وخت خود شي اکثر وخت نه لري وخت وخت چې څلشه اعصاب هم کار نه کوي. دای وای چې زمانو محمد نعیم دی خو دلته مشوره په لاله باندې دی نو که هر مسلمان ورور د پاڼوان باندې معلومات غواړي او یا د تقریبان یا دوستان په دپسې ګرځي نو زموږ د تلیفون په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. د تلیفون شمیره ده 0-2-0-2-8-6-3-0-2 د تلیفون شمیره ده 0-2-0-2-8-6-3-0-2 لازمي رادیو ته مننه چې زموږ ته غمنه نشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. خو دا دادر ټول کارکون کاردون کو سلامونه وړاندې کوم په دې لم چې راته ټول کارانه جوړو خوش خوشاله زاخ تر محمد خادم مې چا دې کوم دغه د مد ولایت شایسته واشتیر ول سره ځخ نیولې ده. نو پیغام دا د مور په سم کې یو کار د داوود په نامه باندې تقریبا د شل 15 کال کې چې په دغه سم کې وزیر په دغه سم کې گزاره چې دې خپل ځان باندې په کې پاتل کې د هرات ولایت شندل ول سالي دا د خار د سم څخه ځان باندې په کې نو وساته چې ضرورت سره د دې په سر کې د ریډ جواب وایي نو کدار مومن مسلمان وور وی غواړي شراسه کې غواړي داوود تراز کې هغه شندم د سیمه څخه غوي او کدار سیمه څخه چې یعنی غواړي شراسه کې نو د ډیر مسلمانانو اندر دې مهرباني لمخې د زماره ټلیفون پر دغه شمیرې باندې اړیکه کولې دي. موږ کولای شو چې هغه مرته څنګه وي مرته تر ورته پیدا کوم په لاته ورکو تاسو چې ګوري کوته راځي دا څنګه نور کسان هم راغلي چې مرته شو دلې دغه نه دي. زماره ټلیفون شمیره ده 0-0 یو څلور 2-8 یو نه ټلیفون شمیره زل بیا هم تکراروم 0-0-1-3-2-8-1-9 والسلام.
السلام علیکم. محمد رحمان والے اساسر بتاماس سے سرکار پنامہ باندې موږ یو نفر پیدا کړی دی چې دوی یو مسکور په خوا په ګریس کو کوم خنداش کو نو اوس موږ سره ما دا خپل محمد وو د اوس نخته دی د اچھا زار چاري د پاکستان ماته څنګه وي سفر وو سفر سلو سفر نه جه څنګه ده. بلی السلام علیکم. زه رحمت الله ته کلیم د کندهار ولایت جړی ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پیژنم. قدرمنو مسلمانانو دلته په کندهار ولایت جړی ولسوالۍ کې موږ په کلي کې یو سپینسری اجانی دی چې په عمر د شپېتو یا اویاو کالو وي. خپل نوم غوټو شي خپور نوم غنچو شي فکر مسا لور ده د ورور نوم سلطان شي د فراه ولایت فرمالا د سیمې مستدون کې ځان وویل چې هر څوک په دا حق له معلومات لري یا یو ورور یا یو کلی یا یو بل مسلمان په دا حق له معلومات لري زما سره دې په دې اړیکه کما شوم سپر اویا در څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت شماره یې بلې ده سپر اویا در څلوېښت یو څلوېښت
السلام علیکم. پوپل سیال د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سای سره په تماس کې یم. د ورکسو اجزانو خبرونه ته یو پیغام پیژنم چې زموږ سره یو د دې شکلن عمر سره پیدا کړی مې دا ډېر وخت کې چې زموږ سره دی تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لشکرګاه شهر کې دی نو د کندهار ولایت مې نشم ولسوالۍ څخه راغلی تورجان امیر د پلار نوم امیرجان دی پیروز دی اته نیکه دی. دوی وایي چې په کشرتوت کې له کندهار څخه هلمند ته راغلی نو که د هر چا یې ملګری یا دوست نو کولی شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 یو ځل بیا دغه شمیره وایم 0 2 2 2 8 4 8 یو ځل لا بیا هم وایم کده چا سره نه وي په یاد یو ځل لا بیا وایم 0 1 0 2 2 8 1 8 وسلام په فلسیال هلمند.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محمد مجید قرائی لائف کے پائڑی کے کیم مرسر ملگرئی رے کل اخبل محمد شی کل محمد اللہ شی کل محمد آغا بھائی اصاب سم کار نکی دا ہر مسلمان غور شکری دین اور مرسر اڑی کے ونی سے سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدون کو تاسو چې خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 یاو پینځه.
دوستانو اوس به ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو نن زلدکار دوا کې د هلمند د واشیر ولسوالۍ څخه زما ماما د تقریبا 12 کلونه چې د خپل کور څخه نه درک شوی دی. اصلي د واشیر ولسوالۍ د هلمند د واشیر ولسوالۍ و چې دوم کې دی مرکز مسلمان
سلامونه نیکی هلی آزادی راډیو ټولو کارکونکو ته. زلان دې مد جلال آباد نه نغل ته زموږ لسی گوان نه یو کوچنی ورکش وای دی چې زموږ له ترور دوی دی. خو دا دغه اعلان کوم په دې هیله که چا کتلی وي او پیدا یې که د بشماري اعلان کوم په هغې در سره رابطه ونیسي. کوچنی ماشوم دی انیپ نوم یې دی او تقریبا شپږ کال عمر به شنې جامې په ځان دي او یو خولۍ په سر ده. نو کار چا پیدا کړی وي د مهربانۍ د مخې ځکه کورنۍ به ډېره خفه ده. خو دغه شمارو دې اړیکه ونیسي 0 0 0 9 5 5 0. شمارې تېره بیا تکراروم 0 0 0 9 0 5 0.
السلام علیکم. زه عمران سهار صاحب له کونړ څخه په تماس یم. زما یو تره نوم یې عبدالله دی. د پلار نوم یې په تذکیره کې عزیزالله دی او اسلامي د پلار نوم ګلالم دی. اته میاشتې وړاندې هرات قول اردو ته تللی و خپل منطقي راخلاصوله. د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چا ته یې په هکله معلومات وي نو موږ ته په دیش میرا زنګ ووهي 0 0 5 0 0 0 0. او بله شمیره ده 0 0 2 0 0 0. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 2 0 0 0. په دغه شمیرې موږ ته زنګ ووهئ. مهرباني.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم یم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه مې زنګ درته ولی دی. موږ د کلي د یو سړی دی 4 کاله کېږي کریم اکا نومېږي چې ورک شوی دی. هر مسلمان ورور کې معلومات لري د مهربانۍ د مخ دې په دغه شمېره زنګ ووهئ 0 0 8 9 5 9 6. هیله ده چې دا زموږ غږ نشر کړي ورور.
السلام علیکم. زره بدرس ولایت غرمش ولسوالی د نبرخانی د کلی د تاثر په تماشم موږ یو دوه ورک اجزان دي چې یو د جړګل په نامه دی یو د خالق دا جړګل چې دی د سلام زوی دی او خالق دا د علاده زوی دی یو د شیر تور بخوند دی الکس دی یو هم د شرکه مالک دی چې عمرونه یې په 15 کلنۍ کې دي د دغه په اړه کار اسلام دیني ورور معلومات لري یا د دوی سره وڅېږي یا د یو جرمې کړې وي د دولت سره بندیان وي یا څوک معلومات لري نو په دغه شمېرې د مرسته ځان دی 0 8 9 2 2 2 0 2 2 2 بل شمېره ده 0 2 8 9 3 1 2 9 8 3. وسلام.
بلی السلام علیکم. زاد کیم حج فرید د طرا د ولایت بلابلت ولسوالی د خدمت د تلای سره بلین کیما زما روزی په نامه د عبدالکریم تقریبا 15 کال عمر دی او د ولس میچ کیږي چې نه درک سوی دی تکشیر دې مزا وا زوري عبد المصنع روز د اړه معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي وره سلوی اشلاک افغاني جایزه لري. زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم بایو ورور دی نظر کدی دا وکړ کیږي د کور وتر دی سره کنری معلوم سوی د کندهار ولایت د امان ولسوالی د منادله د کلی څخه خبرې کوم د یو ورور نوم ولدی دی د بلاد الغنی دی د نړۍ زیدی کار څه په معلومات لري کدا ناراضی مثال کما سنسی صفر یا صفر زه سلور زه درې شپږ صفر درې السلام
ولې السلام علیکم زموږ رحمت یم د خنګار ولایت د رنګ نه هیڅ مثال سره تماس یې ولې زما یو ورور دی مشوره د عاشار دی اصل نوم یې احمد دی کندهار ولایت د رنګ نه هیڅ رخصت وي د شپږ کال کې د شو وخت دی څه چې صحیح نه کومه چې زما پیغام نشر کړي او ما ته د پداس نه راځنګ راوي صفر اویا سلویش سلویش او څو سلویش ټلیفون سره زربیا صفر اویا سلویش سلویش او څو سلویش صحیح نه کوم چې زما پیغام نشر کړي دا دی یو څه ډیر مننه او سلام
بله السلام علیکم زه حسیب الله صداقت یارم له لغمان څخه د ورکشو عزیزانو پروګرام ته دا پیغام ته اکدم زما ورور چې د جانان په نامه نادره کښوي د درې کال کې هر چا ته پته دی مهرباني لمکه دی په دې شمیره اړیکه را سره ونیسي سپر اتاویا درې اتاتیا نوی نه شپې یو ځل شمیره بیا اعلانو سپر اتاویا درې اتاتیا نوی نه شپې پلیز مې ادي هډی کار رسول کار شاته پته 5000 افغانۍ انعام هم لري ازادي راډیو زنده
سلامونه مې کې لتر مات ازادي راډیو ټول او دنګ ته او کار سمو ته وایم الله پاک دې وکړي روغ جوړ خوشو خوشاله وایس اسد الله مجاهد من هلمند ولایت څخه مختار مې نه زما یو عملګری دی تقریبا 2 کال کې چې اداره کوي او هر څوک د پاکل معلومات لري ما سره دې تما سونی سے نمی عبد الصمد دی د پلان نمی طالب اکا دی د نادلی ول سوالی و سدون کای دی نو کار څه کده په حق لا معلومات لري زما سر دی پر شمه دی اړه کوونی سے صفر و صفر کنزه و سوا د شپه ته درې سو درې یو دل بیا شماره تکرارو ما صفر و صفر کنزه و شپږ دوا درې صفر درې دا خدای تمام
السلام علیکم مومن درمند ولایت اگر کو مجموس دی ولایت محمد انامه احمد دی د گرش په ولسوالی سه او رکسی دی و میاشت کیږي او تا چې د زړه په حوال دی مستعل لطن څنګه دا ده نمبر رنگ وي سفر د دوی ها بیا سپته اتسو اته السلام
الو السلام علیکم زه محمد د لمن ولایت خبرې کوم ما یو دوه شورتي عارف خان میږي د کمال زیدیه امینا کا وراره دی د المن ولایت څخه چې د ولسوالۍ دی د پیرات ولایت خپل کار تداوی لپاره دی ولی وو نو ولته ځنه داره کسو دی دا واته نش کې چې نظر کړی عارف خان عمر داسې پنځل شپږ کلو پر عمر دغه باندې په موسم دی پیرات ولایت ورکسو دی هر چا ته د معلومات دی د مهرباني د خدمات په دغه نمبر باندې زنګ ووي صفر اویا درو اویا څلور اویا پنځه سوه اووه څلوېښت شماره یې بار بیا وایم صفر اویا درو اویا څلور اویا پنځه سوه اووه څلوېښت وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم د علم ولایت د بشران ول بشران اوسیدم چې موږ د کلی یو سړی دی چې کریم اکا نمیزی د شپږ کاله کې چې ورک دی چې هر ورځ دغه کار ور مال صفر اووه صفر اته نه سوه پنځه اویا نه سوه شپږ اتیا وسلام.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي